آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 6 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د شپې 9:30 بجې کېږي. د خبرونې په پیل کې د خبرونو لنډیز واوري.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تود هرکلی سوی دی. د ملګرو ملتونو د افغانستان څخه غوښتي دي چې د طالبانو سره په خبرو کې دي د ماشومانو حفاظت هم شامل کړای شي. او یونان پرون د خپل اروپایي گاونډیانو څخه د نورو پورونو اخیستو غوښتنه کړې ده.
نن پنځم باندې د 1400 کال د سرطان د میاشتې 13 ده چې د 2015 کال د جولای د میاشتې 9 کېږي. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې تاسو د مطالب اوریدلی سي. په پاکستان کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د لوړ رتبه استازو ترمنځ د لومړنیو خبرو رپورت، په فراه ولایت کې د پولیو یا ګزان څلرمه مثبته پیښه ثبت شوې. په دې باره کې مفصل رپورټ اوریدلی سي. او د امریکا د سنا د مجلس د پوځي کمیټې رئیس جان میکن د آشنا تلویزیون سره ځانګړې مرکه کړې ده، اوریدلې مه هیروئ. خو اوس به پوره خبرونه طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سردار تاسو ته واورو.
د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو تود هرکلی سوی دی. او دا خبرې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره چې د کلونو څخه روانه ده یو مهم ګام بلل سوی دی. نور تفصیل به د روشان نورزی څخه واورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د اسلام آباد د غونډې هرکلی کړی دی. په خبر پاڼه کې چې د ملګرو ملتونو لخوا خبره سوی ده، ویل سوی دی چې بان کی مون په خبرو کې دواړه اړخونه او د خبرو کوربه هیواد پاکستان ستایلی دی، او یو ځل بیا یې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو نه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د امریکا حکومت او د افغانستان حکومت هم په اسلام آباد کې د خبرو ملاتړ کړی دی. د امریکا د سنا د مجلس د پوځي کمیټې رئیس جان مکین امریکا ژغ ته وویل چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات یو ښه اقدام دی، او پاکستان په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې مهم نقش لوبولی سي. د بحران د نړیوال ادارې تحلیل کوونکی گریم سمیت ویلی دی چې په اسلام آباد کې خبرې کیدای سي چې په افغانستان کې د اوسني وضعیت د ښه کولو سره مرسته وکړي. دوشنبه ته ناوخته د افغانستان د حکومت او د طالبانو د اساسو ترمنځ په غونډه کې د خبرو پر دوام او د اعتماد په جوړولو تاکید سوی دی.
د ماشومانو او وسلوالو شخړو او جګړو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي لیلا زروګي د افغانستان څخه غوښتنه کوي چې د طالبانو سره په خبرو کې د ماشومانو حفاظت او ساتنه هم شامل کړي. زروګي د افغانستان او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره د غبرګون څرګندولو په لړ کې ویلي دي چې دا ډیر مهم او ضروری دي چې د دې خبرو د لومړي سر پیلېدو سره د ماشومانو د حفاظت مسأله هم په پام کې ونیول سي. هغه وویل چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ایدیالوژي د ملګرو ملتونو سره د هغوی خبرې او همکاري بنده کړې ده. خو د طالبانو د استازو سره د افغانستان د حکومت خبرې د دې موقع برابروي چې د دغې ډلې سره د ماشومانو په اړه مستقیمې خبرې وسي. طالبان د حقاني شبکه او د حزب اسلامي ډله په افغانستان کې په ماشومانو باندې په دوامداره توګه تیری کوونکي بلل سوي دي، او دغه درې واړه ډلې د 2005 کال را په دېخوا د ماشومانو او وسلوالو جګړو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا په نړیوالو کلنیو رپورټونو کې په همدې لیست کې نیول سوي دي. زروګي د همدغو رپورټونو په اساس ویلي دي چې دغه ډلې په ماشومانو باندې د بمونو د انتقالولو او ایښودلو چارې ترسره کوي، او ماشومان دې ته مجبوروي چې ځان مرګه حمله وکړي.
یونان چې په پورونو کې غرق دی، پرون د چهارشنبې په ورځ د خپلو اروپایي ګاونډیانو څخه غوښتي دي چې د درو کارو دپاره دې نور پورونه ورکړي، او وعده یې کړې چې د مالیاتو او تقاعد په چارو کې به سمدستي اصلاحات راولي. د یونان صدراعظم الکسیس سیپراس په سټارسبورګ کې اروپایي پارلمان ته وویل چې اتن به نن د پنځم بیتر ورځې پوری نوی ثابت پیشنهادونه ترتیب کړي چې پکې به د اروپا د مشرانو غوښتنې چې د یونان د پورونو بحران ورختا کړي دي ومنل سي. اروپایي مشرانو د یکشنبې په ورځ عالي جرګه رابللې او یونان ته ویلي دي چې په دې جرګه کې به فیصله کیږي چې یونان ته به یا نور پورونه ورکړل سي یا به شاید د یورو د 900 هیوادونو د بلاک څخه وایستل سي.
د نیویارک د اسهامو د تبادلې په مارکیټ کې پرون د چهارشنبه په ورځ تجارت او کاروبار چې د نامعلومو داخلي تخنیکی عواملو له کبله ځنډیدلې و بیرته په عادي توګه پیل سو. د امریکا د متحده ایالاتو د قانون تطبیقولو او امنیتي چارو لوړ پوړو چارواکو ویلي دي چې دوی د نیویارک د اسهامو د کاروبار د ځنډیدلو او د یونایټیډ ایرلاینز الوتکو د موقتي کښېنستلو او د وال سټریټ ژورنال د ویبپاڼې د موقتي ګډوډیو ترمنځ کومه رابطه نه ده پیدا کړې. د اف ای آی رئیس جیمز کامی د امریکا د سنا د مجلس د استخباراتو د کمیټې یوې استماعي غونډې ته وویل چې موږ د کمپیوټري نیمګړتیاو یا کمپیوټري حملو کومه نښه نه ده لیدلې.
روسیه د ملګرو ملتونو د یوې پریکړې مسوده چې د بوسنیا د جګړې په وخت کې په سربرینیسا کې د 1995 کال قتل عام غندي او هغه د یو قوم د خلکو قتلول بولي ویټو کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې ته د یوې مخالف رای په مقابل کې لس موافق رای ورکړې. د انګولا، چین، نایجیریا او وینزویلا رای ممتنې وې. د برتانیې سفیر پیټر ویلسن چې د سربرینیسا د شلمې کالیزې د یادونې دپاره یې دا مسوده ترتیب کړې وه وویل چې برتانیې د روسیې د ویټو له کبله سخت ټکان خوړلی دی. هغه وویل چې روسیه باید د هغو څه د پاسه 8000 خلکو کورنیو ته چې د نړۍ د دوهمې جګړې راوروسته په ډیر بد حال کې وژل سوي دي د خپل دې اقدام په اړه توضیح ورکړي.
د امریکا د متحده ایالاتو او ایران لوړ پوړو مرکچانو پرون د چهارشنبه په ورځ په ویانا کې لږ تر لږه 3 ساعت سره وکتل چې د ضروري چارو د یوې موافقې په اړه اختلافونه حل کړي. د متحده ایالاتو د انرژي وزیر ارنس مانیس پرون د ایران د ضروري چارو د رئیس علي اکبر صالحي سره دوه ځلې وکتل. د سیاسي چارو د پاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وینډي شرمان په دې خبرو کې د مشرتابه نقش لري. هم د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال عباس عراقچی سره خبرې وکړې خو د هغوی د دې خبرو په اړه تفصیلات نه دي ورکړل شوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځی په اونۍ کې
قدر من اوریدونکو دا پیغام چې تاسو اوریدي دا د ازادۍ د رادیو پیغام وو. خو زموږ خبرونه پای ته ورسېدل. اوس پر اساس زموږ د خبرونې رپورت په پاکستان کې د افغانستان حکومت او د طالبانو د لوړ رتبه استازو ترمنځ د لومړنیو مخامخ خبرو ډیر تود هرکلی سوی دی. د امریکا خبریال ایاز ګل د اسلام آباد څخه په دې باب یو رپورت را لېږلی دی.
د پاکستان استخباراتي منابعو امریکا غکته ویلي چې د پاکستان په منځګړتوب اسلام آباد ته نږدې د سولې په دغو خبرو کې د طالبانو څلورو استازو برخه اخیستې وه. د امریکا او د چین استازو هم د سارونکو په توګه په دغو تاریخي خبرو کې چې څو ساعته دوام پیدا کړ ګډون کړی وو. دغو استخباراتي منابعو امریکا غکته ویلي چې دغه خبرې منطقي وي او هم په فوق العاده ډول په یوې مثبتې فضا کې ترسره شوي او هم دواړو خواوو په دې موافقه کړې ده چې د روژې د میاشتې نه وروسته به بیا جرګه شي. په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر مسعود خان په سیمه کې د یوې واقعي سولې د ټینګولو دپاره د سولې د خبرو د دغه جریان د دوام په ضرورت ټینګار کوي. هغه وایي
Well, this is a very significant development, but we must realize that it is the beginning of a process.
دا یو فوق العاده انکشاف دی، مګر موږ باید په دې پوه شو چې دا د سولې د جریان شروع ده. د دغه خبرو د دوام او حفاظت لپاره کوششونو، مهارتونو او خلاقیت ته هم ضرورت شته دی. دا خبرې ډېرې مهمې او حیاتي دي او هم باید هیڅ قوت ته اجازه ورنکړی شي چې دغه خبرې خرابې او یا هم هغه د خطر سره مخامخ کړي. تر اوسه پورې طالبانو ویلي چې د سولې د پخلا کېدلو د خبرو نه مخکې باید د ناټو ټولې قواوې د افغانستان نه ووزي او هم دې د هغه ملک اساسي قانون له سره تدوین شي. ښاغلی مسعود خان وایي د سولې د خبرو د دغې غونډې نه د پاکستان صداقت معلومیږي چې څومره غواړي د افغانستان سره په دې جریان کې مرسته وکړي او هم د هغه ملک سره دوه اړخیز سولهییز روابط ټینګ کړي. مگر خاغلی مسعود خان ویلی دی چې په خپل د افغانستان حکومت او طالبان دواړه باید د سولې د دغه جریان د پرمختګ د پاره نرم او انعطاف پذیر دریز هم ورکړي. د افغانستان د ولسی جرګې وغړې شکریا بارکزای وایي چې د دغه غونډې جوړېدو اصلي علت دا دی چې دواړه خواوې د دغه اوږدې دښمنۍ نه نور پتنګ او ستړي شوې دي. هغه وایي
I would like to see the peace process as a process which is both sides will be agree on a mechanism.
زه غواړم چې دا وګورم چې د سولې د غجریان یو واقعي جریان دی. د سولې داسې جریان چې سرګند میکانیزم ولري او د دغه میکانیزم په نتیجه کې هر څومره زر چې کېدای شي باید یو وربند ټینګ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې دفتر هم د دغه غونډې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ښو روابطو نتیجه ده. د پاکستان مامورینو هم ویلي دي چې هغوی ډیر سخت کار وکړ چې دغه فرصتونه یې پیدا کړل. دا نو اوس د افغانستان په حکومت پورې اړه لري چې په خپل ملک کې د سولې د ټینګولو لپاره زحمت وباسي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د عام روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې په فرا ولایت کې د پولیو یا گوزن څلرمه مثبته پیښه ثبتوي ده. فرا یو له هغو ناآرامو ولایتونو څخه دی چې زیاتره سیمو ته د روغتیایي ټیمونو ورتګ ستونزمن کار دی. که چیرې هلته واکسین هم ترسره سي خو د نظارت چارې د ستونزو سره مخامخ کیږي. په دې اړه پام وکړئ د محمد ایاز رپورت.
دا ځل د فرا ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې یو څلور نیم کلن ماشوم چې هلک دی د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغۍ ښکار شوی او د وجود یو غړی فلج یا لفالیت لویدلی دی. د روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس سردار محمد پرویز تایید کړی چې د دغې نوې پیښې راپور یې د جولای په اتمه نیټه ترلاسه کړی خو په دغه وایروس د ماشوم د اخته کېدو لامل داسې څرګندوي.
دغه ماشوم ورځنی واکسینونه نه واخیستي، یوازې د پولیو په عمومي کمپاینونو کې ورته د پولیو یولس دوز واکسین ورکول شوی و. که څه هم څېړنې دوام لري خو کیدای شي دا ماشوم په نری رنځ ناروغۍ یا خوارځواکۍ اخته وي او د وجود مقاومت یې کمزوری شوی وي.
دا چې د پولیو یا ګوزن دا نوې پیښه څه ډول تثبیت شوه د فرا ولایت د کتلوي معافیت آمر ډاکټر عبدالواحد امریکا غږ ته په دې هکله داسې وویل.
دا دغه ماشوم د بدن د موادو سمپل یا نمونه دوه ویش ورځې وړاندې چې یو شخصي کلینیک ته یې راوړی و واخیستل شوه او د لابراتوار تر معاینې وروسته معلومه شوه چې مثبت پولیو ویروس لري.
ډاکټر عبدالواحد زیاتوي چې دوی به د روانې میاشتې له دولسمې تر څوارلسمې نیټې پورې د فرا ولایت په بالا بلوک، ګلستان او بکوا ولسوالیو کې د پولیو واکسین عمومي کمپاین په لاره واچوي چې د ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي. خدا په دې ولایت کې په تیرو دوه میاشتو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن څلورمه پیښه ده. دا چې د دوه میاشتو په موده کې یوازې په یو ولایت کې د پولیو یا ګوزن څلور پیښې پیدا کیږي، ډاکټر پرویز لامل داسې په ګوته کوي.
کیدای شي هلته زموږ په پروګرامونو کې ستونزه وي یا هم واکسیناسیون کمزوري وي، خو اصلي ستونزه په ځینو ولسوالیو کې د ناامني ستونزه ده. که څه هم تیر کال د پولیو واکسین سل په سلو کې تطبیق شوی و، مګر سږ کال موږ زیاتو سیمو ته لاسرسی نه درلود او هلته ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي.
د روغتیا وزارت مسؤلین په پلان کې لري کله د وروسته د هیواد په هره برخه کې د پولیو پیښه ولیدل شي نو هلته به د دوه اونیو په موده کې د پولیو درې ورځنی فری کمپاین په لاره واچوي. په روان میلادي کال کې د هیواد په کچه د پولیو یا ګوزن دا پنځمه مثبته پیښه ده چې یوازې څلور یې په فرا او یوه پیښه یې په هلمند ولایت کې ثبت شوې او قربانیان هم تر پنځو کلونو کم عمره ماشومان ښودل شوي.
چوی دن وی دور وطن وچ گل راوڑا سر گونو ار سگان لم سوز بل بل راوڑا وطن وچ گل 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 راوڑا جانان تا چوی تن وی دور غزل راوڑا وطن وچ گل راوڑا سر گونو ار سگان لم سوز بل بل راوڑا وطن وچ گل راوڑا وطن وچ گل راوڑا سیالو سر سیال کا کل میں سنبھال بس پینا نرے گاڑا رات ہار دن وکال کا بسر رات سرشال کا غزل دن وی دور میں دو گنڈی زن خال کا کار دا فن کمال کا تان وچرا پور پماس پر لی درنگین خیال کا خواہش میں لا زوال کا فکر دا آسمان میں دا حسن بدل راوڑا تان وچ گل راوڑا زرغنو ار زگان لم سوز دا بل بل راوڑا تان وچ گل 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 راوڑا ارمان میں بستر کی تو رو مت چل راوڑا تان وچ گل راوڑا سر گنو ار سگان لم سوز بل بل راوڑا تان وچ گل 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 راوڑا جنت جوڑا
تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه د امریکا جا غاښنا رادیو ته اوري. درنو اوریدونکو، دا وخت په افغانستان کې د سهار 6 بجې او 20 دقیقې دي، چې دلته په واشنگټن کې د شپې 9 بجې او 50 دقیقې کېږي. قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د سنا د مجلس د پوځي کمیټې رئیس جان میکن ویلي دي چې د افغانستان د سولې خبرې د پاکستان په ګټه هم دي. هغه د آشنا تلویزیون سره چې زموږ د آشنا تلویزیون د همکاري شایستې سعادت لامې سره مرکه کړې ده، چې اوریدو ته یې ستاسو پام راګرځوم.
The talks in Pakistan are said to be the first face-to-face.
The Islamabad غونډه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړنی مخامخ مذاکرات و. دا پرمختګ څومره مهم دی په داسې حال کې چې متحده ایالات او چین په دې خبرو کې د ناظرینو په توګه ګډون لري. واشنگټن د دې خبرو د لا پرمختګ لپاره نور څه کولای سي؟
نو البته هر وخت چې خبرې روانې وي او مذاکرات وشي، دا ښه نښه ده. یو شمېر پوښتنې شته. آیا دغه ډله چې خبرې کوي د ټولو طالبانو استازیتوب کوي، او که د طالبانو د یوې برخې؟ د خبرو هدف څه دی؟ آیا دغه د دواړو اړخونو غوښتنه ده؟ موږ هیله لرو چې دا خبرې بریالۍ شي. موږ فکر کوو چې دا ډیره مهمه ده، او شایي طالبان په تشویش شوي وي، او زه دا فکر هم کوم چې پاکستانیان ډیر مهم نقش لوبولی شي. او یو مهم نقش یې دا دی چې د حقانی د شبکې د ملاتړ نه لاس واخلي. دغه شبکې په افغانستان کې خپلو بریدونو ته ادامه ورکړې ده، چې دا د منلو وړ نه ده.
آیا متحده ایالات په داسې موقف کې قرار لري چې پاکستان دې ته مجبور کړي چې دا بهیر پر مخ بوزي، او متحده ایالات تر کومه حده د سولې د خبرو په پایلو اغیز درلودای سي؟
زه فکر کوم چې امریکا رغنده نقش لوبولی شي. زه باور لرم چې د پاکستان نوی لوی درستیز جنرال راحیل شریف ډیر ښه سړی دی. زه باور لرم چې دوی په آی ایس آی خپل نفوذ لري، چې د کانی د شبکې ملاتړ کوي. موږ ټول پرې پوهیږو او ضرورت یې شته چې ختم شي. نو زه باور لرم چې موږ باید خوشبینه واوسو، خو زه دا فکر هم کوم چې باید محتاط واوسو.
داسې یوه نظریه موجوده ده چې په افغانستان کې سیاسي معامله او د سولې تامین کولی سي د متحده ایالاتو د کانګرس ژمنې د افغانستان سره د مرستو په برخه کې کمې کړي. آیا د دې خطر احتمال ګوري؟
لوی خطر دا دی چې ولسمشر د خپلې ژمنې په اساس تر 2018 کال پورې د سفارت د ساتلو د ځواکونو نه بغیر ټول امریکایي ځواکونه وباسي. دا ځکه چې افغانانو دا ثابته کړې ده چې جنګ کولای شي، خو دوی استخباراتي معلوماتو ته، هوایي ملاتړ ته، او په نورو برخو کې د امریکا مرستو ته ضرورت لري. دا به دا معنا ولري چې طالبان چې ورسره د حقانی د شبکې ملاتړ دی، په پاکستان کې د پټېدو ځایونه لري په بریالي شي. موږ همدا اوس ته دې شاهدان یو چې ایران طالبانو ته وسلې ورکوي.
تاسو په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر درلود، او د جمهور رئیس اشرف غنی سره مو ولیدل. آیا د جمهور رئیس غنی هڅې د طالبانو سره د خبرو په برخه کې او د اسلام آباد سره نږدېوالی اغیزمن ثابت شوی دی؟
We don't know, but the outreach that President Ghani made to Pakistan, I think, was the right move.
موږ هیله من یو. موږ نه پوهیږو، خو د پاکستان په وړاندې د جمهور رئیس غنی تګلاره سم حرکت دی چې هیله من یو د پاکستان له لورې ورسره ورته چلند وشي، ځکه چې موږ پوهیږو چې د پاکستان کورنۍ سیاست ډیر پیچلی دی. خو هیله من یو چې پاکستان د خبرو میز ته د طالبانو رابلل په خپله ګټه وګڼي. زه د نتیجې په اړه خوشبین نه یم، خو زه فکر کوم چې دا مهمه ده چې له دغو هڅو څخه د دې شخړې د پای ته رسېدو لپاره کار واخیستلی شي. خو دا هم د ویلو وړ دی که طالبان په دې باور وي چې متحده ایالات په بشپړه توګه تر 2018 کال پورې ووزي، دا یوې موافقې ته د هغوی د رسېدو علاقه راکموي، ځکه دوی فکر کوي چې بریالي کیږي.
تاسې د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د شمیر د راکمولو په برخه کې کلک غبرګون درلود. په دې اړه ستاسې توصیه د اوباما ادارې او د امریکا راتلونکي جمهور رئیس ادارې ته څه ده؟
The troop level should be dictated by the conditions on the ground.
د ځواکونو شمیر د سیمې په حالاتو پورې اړه لري. تیر کال افغان امنیتي ځواکونو وښودله چې دوی له طالبانو سره جګړه کولای شي، او هغوی ته ماتې ورکړې دي، خو زیات تلفات هم درلودلې دي. نو باید د سیمې روانو حالاتو ته په کتو د امریکایي سرتیرو د شتون کچه به معلومه شي.
آیا تاسو فکر کوئ چې په دې سیمه کې د امنیتي خلاصخه د داعش سره تړلې ډلې
ISIS is not losing, so therefore they are winning. Yes, they have taken temporary setbacks.
هغوی په موقتی توګه د کوبانی په ځینو سیمو کې ستونزې درلودې، خو هغوی اوس هم د عراق دویم ستر ښار موصل په کنټرول کې لري. هغوی حتی د نن په بغداد کې هم بریدونه کولای شي. نو هغه فکر چې جمهور رئیس د پینټاګان د غونډې نه وروسته یاد کړه او وی ویل چې موږ داعش ته ماتې ورکولای شو، زما لپاره خیالي الفاظ دي.
آشنا ټک
د ساينس او ټکنالوژي د دې اونۍ په خبرونه کې
درون یا بی پلوټ الوتکه څنګه پرواز کوي، د درون د ټکنالوژي نه څه ګټه اخیستل کېدای شي.
د آشنا ټک خبرونه د هرې پنځشنبې په شپه د افغانستان په وخت په 9 بجو او 20 دقیقو خبريږي. هیله ده چې تاسو د دې خبرونې اورېدل هیر نه کړئ. څولاند خبرونه د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو تود هرکلی سوی دی او د خبرې په افغانستان کې جګړې د ختمولو لپاره چې د کلونو څخه روانه ده یو مهم ګام ګڼل سوی دی. د ماشومانو او وسلوالو شخړو او جګړو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازې لیلا زروګي د افغانستان څخه غوښتي دي چې د طالبانو سره په خبرو کې دي د ماشومانو حفاظت او ساتنه وکړي. یونان چې په پورونو کې غرق دی پرون د چهارشنبه په ورځ د خپلو اروپایي ګاونډیانو څخه غوښتي دي چې د 2 کالو لپاره د نور پورونه ورکړي او وعده یې کړې چې د مالیاتو او تقاوت په چارو کې به سمدستي اصلاحات راولي. د نیویارک د اسهامو د تبادلې په مارکیټ کې پرون د چهارشنبه په ورځ تجارت او کاروبار چې د نامعلومو داخلي تخنیکي عواملو له کبله ځنډېدلی و بیرته په عادي توګه پیل سو. د امریکا د متحده ایالاتو د قانون تطبیقولو او امنیتي چارو لوړپوړو چارواکو ویلي دي چې دوی د نیویارک د اسهامو د کاروبار د ځنډولو او د یونایټیډ ایرلاینز الوتکو د موقتي کښېناستلو او د وال سټریټ ژورنال د ویب پاڼې د موقتي ګډوډیو ترمنځ کومه رابطه نه ده پیدا کړې. د امریکا د متحده ایالاتو او ایران ورپړو مرکچانو پرون د چهارشنبه په ورځ په ویانا کې لشتلړه درې ساعته سره وکتل چې د زروي چارو د یوې موافقې په اړه اختلافونه حل کړي. د متحده ایالاتو د انرژي وزیر ارنست مانیس پرون د ایران د زروي چارو د رئیس علي اکبر صالحي سره دوه ځلې کتلي وه. او عیني شاهدانو ویلي دي چې د ایتوپیا لشتلړه 3000 عسکر سومالیا ته داخل سوي دي او د رپورټونو له قراره غواړي چې د الشباب د ډلې په جګړه مارانو باندې حمله وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مقری د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په حساب یې تاسو ته ورو. په کابل کې باندې اسمان زیزی او بخښي په کابل کې باندې اسمان اوریاځي د توډوخ لوړه درجه 16 ټټه شل. په کندهار کې باندې اسمان شین وي د ورځ په هوا توډوي 23 درجه وي او شپې ته به 30 درجه شي. په هرات کې به هم نن اسمان اوریاځي د توډوخ لوړه درجه 18 ټټه درويشت. په جلال آباد کې باندې اسمان برګوي د توډوخ لوړه درجه 23. په غزنی کې باندې اسمان شین وي. په کندوز کې به هم نن اسمان شین وي. په خوست کې باندې اسمان زیزی اوریاځي. په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي. په فراه کې باندې هوا ډیره توډوي 23 درجه وي. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي د توډوخ وړه درجه 4.5 دلته به هم هوا ډیره توډوي. په کوټه کې به نن اسمان شین وي د توډوخ وړه درجه 4.5 او په پېښور کې به نن اسمان شین وي د توډوخ وړه درجه 5.5. په واشنگټن کې به سبا ته اسمان زیزی اوریاځي وي د توډوخ وړه درجه 2.5 اټکل شوی ده. په همدې سره قدرمن اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شفیع سردار او زما نور همکاران روشان نورزی البته ستاسو څخه رخصتېږم. لږ وروسته به درې خبرونه پیل شي. د درې خبرونې محترمه همکاره نسرین محمود عزیزی او احمد صیب حاضر دي. په خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ. ښه ورځ درته غواړم. مخبته.